ځانګړی ده په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوې او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوې وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه یې وکړل؟
شکر دی خدای، د تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر وه، خو چې کله وروسته وروسته یې لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې هلکان ول چې ډېرې دا شان څه مالول او مونږ پې نه پوهېدلو. خو پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلکو سره مه ګرځه، ناسه پاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامع کې لږ څه ناسه مونږ هم ورسره نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامع کې چې څوک پې نه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پرې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په یو کار کې مکلف ده. دا غي نه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامع کې د قدر او د عزت لمنځوړي، د دې اعتبار لمنځوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې. دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. که چیرې رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګري ته کم راځي. نن رانغی نو پنځه ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزله نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا افشا کېږي، نو خپل ملګري ته هم کم راځي، او داسې په جامع کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله داسې هم کېږي چې ملګري که هغه هلکان ځان ته هلکان ملګري ولري، یا نجونې ځان ته نجونې ملګري ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي. مګر کله چې بده ورځ راسي، بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و. سورځ مخکې یوه ترافیکي حادثه زموږ ورور وکړل، هلته هماغه بده ورځ وه. تقریبا لا درې جمې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاصه سوه. نو ما په بعد په دې بده ورځ کې ما ډېر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بده ورځ کې پرېښودلم. د هغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند وه. درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بې خوبي وکړلې. مالي تاوانونه یې خو په هر صورت چې په لکونه توانی سو په هغه هر صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض ته هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي څېرې ښیي. د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي. مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ؟ د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم آماده یم، تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي. ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري، پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیان و ملګری پریږدي په دې اکل راته وغږیږي.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده، نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسې خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامعه کې زخته ډېر دي. ملګرتیا باید ډېر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. الیو الله تعالی ده چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند دي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې مې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان سره چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي. کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی. ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تلو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلکۍ ده، ځوان نجلکۍ ده، هغه حتمن باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او داسي ده چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکوله د هغو سره مرسته وکړي. د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې هر کېږي، هغه یو نفر نشي کولی غوته لیر پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه باندې کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلنې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپل ملګري سره له خپل خوړلنې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري، جون خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونونه بند دي او د درس مسؤول پات نه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د فار یو داس ملګری وټاکي چې هغه کوي او د هغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنی دا ډېر ضرور کولای په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تیره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي. ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخواه چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکلی ورته حل کړه، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کړه. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې به دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټول خبرې وکړه. خو متاسفانه په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضي بوران ځان نه تون نیولې وی چې زه پزره مې اولاد خو دې په خپل تاریخ دی نو هغه از من یو ملګری ته ضرورت لري. نو د ځوان نجونو نه مې هیله او خواهش ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دوه وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې انسان نشي کړلای. څوک د ځان ملګری لپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د هغو ورور ښه ورور وي، د هغو پلار ښه پلار وي، نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه یعنې دا غواړي مثلا همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، خدای نخواسته د کوم بل لارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نخواسته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامېږي، ځکه چې ویایي اګه با ما میشینی ما شوي اګه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په اړه راته وایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې په اړیکه کې یاستې کنه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنې د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګري وي، یو ملګري مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکړه، خو چې ډېر ورته نږدې و نو دغه کومې چې شته دي واقعا زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو، خو هغه سلام پوښته نرسه لرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو. او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو اغه دروپوهنی یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیر ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد زینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دي، منه هم دي، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي، ته ملګری ولري ستا مانیټور تر سره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي، پام دي سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا دغه ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګري رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا خبرې چې کړې وي هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي، او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی بد وغوسه زموږ ستاسو بد ملګری یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازېږي او بل چې دا کوم ملګري زموږ په چاپېریال کې دي دا زموږ د بریاوو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپېریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصاف وي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته م نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه. ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ. تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ده. سیدې ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناست و ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته غواړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه سې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ سوي یاستئ؟
هو ته ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په چا هم باور کړی دی، په چا هم اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته به خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. خو داسې نه چې ته مثلا یو هر ته زنګ ووهې او مسج وکړي چې ورور زه زما ستا ونه شوه، که نه ماشومتوب کې چې اوس ما ورته قچې سوله نور ونه غږېږي. خو د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه کی دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګری ناسم ملګری غلط ملګری چې ستا لپاره ګټه نه وي ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې هغه سره اړیکې کمې کوي پیکی کوي او بالاخره
فرضو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي دوامداره کوي او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې وي که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنې دا ټول مسایل تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډېر ښه ملګری
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سی ډېره مننه.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي اقتصادي ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلود او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه سره لدی چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقفونه ناڅرګند وه، او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو، د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې آن تر فرعون در تاج او تخته پورې رسیدلی وې، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډیر دود درلودی چې آن فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودی چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې، او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودې، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزش څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه اهرامونه. هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي، او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی، او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فوشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی رزو د دغو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان یي او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو، د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنیو څخه شمېرل کېږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري یې د ته وسپارل. لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کېږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي، خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستي هغه زامونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمېرل کېږي او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنی ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کی مواوری دل چی گن مسائل دا دیل عمل شل چی طاہر لعراق خراسان تراشی یو لوی دلیل داو چی طاہر پی عراق کی دا مامون دا کسانو پا وجلو سرا پر زان دا چون کڑی را تنگ ولی دا او ارشو چی خراسان تراشی لخراسان سرا دا حغم رست داو چی دلتی دا عباسیانو دا یرغل پر وران دی لخراسان دفاع کولا.
پا درسی ساعت خپرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه او پر افغانستاني سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې بل ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو له دې امله حالات خراب او بیر نظمه و. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا سوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جګړو تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع سوې وای. د هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارډ دلهزي په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصب شوی و. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره و او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند و، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځ هندی کمپنی ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځ هندی کمپنی او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز دکونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
غم پا داسے رنجخ